السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر ژر له متحده عربي اماراتو څخه وایستل شي. بینټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغو راپورونو له عمله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پریکړه سملاسي بیرته واخلي، ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کېږي له ځورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. وړاندې تر دې بیا طالبانو ویلي چې دوی د ستنو شوو هرکلی کوي او تر خپله وسه ورسره مرستې هم کوي. جرمنی او د اروپایي اتحادیې څو نورو غړو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړی دی. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کوي. په دوی کې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو استول شامل دي. دا هوکړه وروسته تر هغه وشوه چې برلین د مې په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسی عملي کوي. د غزې د ملکی دفاع ادارې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سیمې په جنوب کې دوه مرستندوی مرکزونو ته نږدې د اسرائیل په بریدونو کې شپږ تنه وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان دي. د دغه ادارې ویان محمود باسل فرانس پریس ته ویلي چې له دې ډلې دوه تنه د خان یونس په جنوب لویدیځ کې او څلور نور د رفح په شمال کې وژل شوي. یو وایني شاهد ویلي خلک د خوړو اخیستلو لپاره راغلي و چې د اسرائیلي سرتیرو لخوا پرې ډزې وشوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی د دې ادعاو په اړه پلټنې کوي. په ایران کې د یو بس د ټکر له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د ایران دولتي رسنیو د فارس ولایت د والي مسعود عابد په قول ویلي دا پیښه په شیراز ښار کې شوې او 20 نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. په ایران کې د ترافیکي پیښو له امله هر کال نږدې 10,000 کسان ژوند بایلي. ایران د هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د ترافیکي پیښو مرګ ژوبل پکې تر ټولو زیاتې راپور کیږي. او د شپږیزې کرکټ لیګ لسم پړاو نن د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو 15 لوبډالو ګډون کړی دی. سپین غر بند امیر امو مسعیناک او بس لوبډله چې د هیواد په بیلابیلو زونونو پورې اړه لري په دې سیالیو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان د پی او آر کارت لرونکو د اوسېدو موده ونه غځوله. کډوال وایي افغانستان ته نشي ستنېدی.
چارته موږ غږ کې کوو چې بھائی موږ ته بیا د درېم هیواد لپاره ثواب جوړ کړه، ځکه چې وه درېم هیواد ته چې لاړ شو که نور سم خپل کور خو به ساتو که نه.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو افغانستان ته د کډوالو بې ساري ستنېدنې ته اندېښنه ښکاره کړې. د هغه په بنسټ له هڅو مو خبرو چې ماشومانو ته تصویري ترانې جوړوي او آنلاین خپروي. یو بل راپور کې بوو راي چې بشريت په وروستي څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزه کې خورا ښه پرمختګ کړی او کابل کې د شپږیزې لیگ پایل شو. مینوال او نندارچان مو غوښتل.
بند امیر لوبډله مینوال مې بیا دوم د سپین غر بند امیر لوبه ته ان شاء الله راځو. صدیق قتل او رشید ارمان دي ځوړ.
نو راپورونه هم شته، هله ده ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپورته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موداونه غځوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر محسن نقوی له قوله دا اعلان کړی دی. په پاکستان کې د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي د پاکستان د پریکړې سخت اندېښمن کړي او وایي چې دوی په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د کار روزګار زمینه نشته وطن ته نشي ستنېدلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په اټک کې میشت سناګل چې د پی او آر کارت لرونکي دی وایي د دغه کارتونو د نه تمدید کېدو خبر دا او د کورنۍ سخت اندېښمن کړي دي. هغه چې د نه کسیز کورنۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې ل تیرو 15 کالو رئیس په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي او افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته سخت دي.
پرون اعلان کړی د ټول افغانان په اندېښنه کې دي چې موږ افغانستان ته لاړ شو موږ سره د ګاډو کرایګانې هم نشته. یوه مسله دویمه مسله چې هلته موږ وخت نه اوړي دلته هره کم وخت دي. نو اوس موږ هلته افغانستان ته ځو او بیا به موږ نوی حساب شروع کېږي. نو دې سره موږ مخامخ کېږو. موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو. انشار ته موږ غږ پې کوو چې بھائی موږ ته بیا د درېم هېواد لپاره ثواب جوړ کړه ځکه چې درېم هېواد ته چې لاړ شو که نورې سم خپل کور خو به ساتو که نه افغانستان کې ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو.
حاجی رحمت الله د پیوار کارت یو بل درلودون کی چې په اسلام آباد کې ژوند کوي ام ورته اندیښنه لري.
ځان خبر دا اعلان سو دا بسار چیر د چپسونه لګیدلې دي. افغانان څنګه په عذابې مشکلات خولا دي او بګي وسه مون کورونه دي ګاډین دي کاروبارونه هم دي جام یار کم کاروبارونه سي هغه مون پټه په ودارول نمک کتلې سو نو شادت لې سو نو د افغانستان حکومت بده باندې څه اکشن اخلي نو بار ملکونه بده باندې څه اکشن اخلي بيخي الله سره د سکرکچن غوندي دي. افغانان غولا کې بيخي څوک پښتنه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی وار کارت لرونکو مودل لوړان دي پاتې رسیدلې او د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 13 جون میاشتې تر درشه مل دي هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکلې وه. که څه هم د پاکستان د کابینې یو شمیر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غځولو غوښتنه کړې وه خو تازه د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې حکومت به د دې کارتونو موده ونه غځوي. یو شمیر پاکستاني رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د جمعې په ورځ د جولای 13 راپور ورکړ چې د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی دا خبرې له خبریالانو سره په یو ناسته کې کړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دا هم ویلي هغه افغانان چې له پاکستان ایستل کېږي دوی به په تور لیست کې شامل شي او بیا به دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه ونه لري. نوموړي ویلي چې تور لیست ته د ایستل شویو افغانانو اچول د پاکستان په ملي پالیسیو کې د پراخه بدلون یوه برخه ده. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمیر پوهان د پاکستان د پریکړه غندي او دا له نړیوالو اصولو سرغړونه بولي. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل یوای د پاکستان له لوري د پی او آر کارتونو د نه تمدید کولو او د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د افغانستان لپاره یو انساني فاجعه ده. دا پریکړه نه یوازې میلیونونه افغانان له سختو ستونزو سره مخ کوي بلکې د افغانستان لپاره به د یو بل انساني او اقتصادي بحران لامل شي. دا اقدام د هر ډول نړیوالو اصولو او د کډوالۍ د قوانینو خلاف پریکړه ده. دا د افغانستان پر اوږو یو بل دون بار دی. دوی د دې بحران د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیات شي چې دغه هیواد په خپل پریکړه بیا غور وکړي. د راپورونو لمخې په پاکستان کې د پی او آر درلودونکو افغان کډوالو شمیر 1,400,000 افغانانو ته رسیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا په 2009 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ایران او پاکستان د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ډلیز اخراج پریکړه غندلې او ویلي دي افغانستان د رسنیدونکو لپاره خوندې هیواد نه دی. دوی ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پراخه بشري سرغړونې ترسره شوې او د بشري حقوقو وضعیت خراب شوې.
و موریدل چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو لپاره چې ټاکل شوی و د اقامې موده وغځیږي دا کار نه ده شوی او د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دوی به دغه کارت لرونکي کسان باسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې له ایران او پاکستان ته په ګڼ شمیر کې د کډوالو ستنېدنې په افغانستان کې څو اړخیز بشري ناورین زیږولی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو له بېساري او پراخې ستنې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري یا UNHCR خبرداري ورکړی چې د وضعیت یو څو اړخیز بشري ناورین رامنځته کړی چې د نړیوالې ټولنې بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د دغې ادارې په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼې کې خپره شوې راغلي چې ګڼ شمېر افغانان په مستقیم ډول د کوربه هیوادونو لخوا بیرته ستانه کړل شوي او نور بیا د ګواخ زورونې او ویرونې له امله د دې هیوادونو پریښودلو ته اړ شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د سیمې هیوادونه باید دا ډاډ ورکړي چې بیرته ستنېدل باید رضاکارانه، خوندي، په درناوي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې تاسو له ایران افغانستان ته ستنه شوي وایي چې د ګواښونو او زورونو له امله بیرته ستنېدنې ته اړ شول. د دوی د ډلې یو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې وویل چې له کوره ووځئ، که نه نو وسایل مو سوځوو او تاسې هم وهو. موږ له ویرې هر څه پرېښودل، ځکه زموږ یو ګاونډی سخت وهلی و، نو موږ هم وویرېدو.
یو بل افغان چې د هم تازه له ایران راستون شوی او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د افغانانو وضعیت هلته ښه نه و، ځکه موږ ته یې کار نه راکوو. کله به چې هغې فابریکې یا ورکشاپ ته تلو چې پخوا مو کار پکې کاوه، ویل به یې چې افغانانو ته کار نه ورکوو. ان په نانوایی کې هم موږ ته ډوډۍ نه رسېده، ګرځېدلی هم نه شو. بالاخره مجبوره شو چې بیرته افغانستان ته راستنه شو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ په اعلامیه کې راغلي چې کمشنر ولکر تورک خپل هیواد ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې په بیرته ستنېدو سره له تعقیب خپل سری نیونې او شکنجې سره مخ کیږي. اعلامیه وایي چې د ښځو او نجونو خبریالانو او د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو د بیرته ستنولو په اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، ځکه د اعلامیې په ټوکو دوی د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او شکنجې له جدي خطر سره مخ دي، او دا کار د نړیوالو بشري قوانینو یا د نه ستنېدو اصل ښکاره نقص دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې اوو میاشتو کې له ایران او پاکستانه تر 1.9 میلیونه ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې په دې کې یوازې له ایران څخه 1.5 میلیونه ډیر ستانه شوي شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې له دې شمېر څخه 9.8 لکه تنه، یعنې 6% یې په زور ایستل شوي، چې 5 لکه یې د جون د 14 نیټې راهیسې شړل شوي دي. پیران کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې د سرشمیرنې کارتونه لري ټاکل شوی ضربل اجل د جولای په 6 پای ته ورسید، خو له دغه هیواده د افغانانو د ایستلو لړۍ د جون په 14 د ایران او اسرائیلو ترمنځ تر شخړې وروسته په بېساري ډول چټکه شوې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولان وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو د 1500 طرحو مالی ملاتړ کړی، چې په دې کې د ماشومان لپاره د موسیقي او ادبیاتو په بیلابیلو برخو کې د کیسو ویلو پروژې شامل دي. تفصیل به لسنا کاکړه وره.
دا ماشومانو ته د هغو لسو ترانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې د ننه د یوې افغان میرمنې لخوا تازه د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالی همکاري په تصویري بڼه جوړه شوې ده. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو چې ورته رسېدلې وې یوازې وکولی شول د 1500 طرحو مالي ملاتړ وکړي، چې پکې ماشومانو او ښځو ته پروژې هم شاملې وې. د دغه بنسټ یو افغان مسول ابراهیم هوتک د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق لخوا په 2024 کال او 2025 کال کې اند هر اعلان پر بنسټ چې د دې صندوق لخوا شو د نړۍ لګوټ کوټ څخه د شپږشت یوادو څخه د 550 طرحو یا غوښتنلیکونو په شاوخوا کې موږ ته راورسېدي. یو معتبر بینالمللي داور هیئت په هغه کې افغانان او خارجیان بهرنیان پېژندل شوي شخصیتونه ګډون درلود. د 250 پروژو تصویب وکړو او هغوی یې ګټونکي اعلان کړي.
ښاغلی هوتک وایي د دې پروژو ټول تمویل د پرانیستې ټولنې بنسټ یا اوپن سوسایټي فاونډیشن لخوا د 500,000 یورو په شاوخوا کې و چې په خبره یې دا پیسې د ګویټه انسټیټیوټ په واک کې ورکړل شوې وې او لوړترین ورکړل شوی رقم د یوې پروژې لپاره 10,000 یورو و. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسؤلین وایي دا پروژې په دوو برخو د موسیقۍ او کیسه ویلو په برخه کې وي، چې د کیسه ویلو په برخه کې د افغانانو ژوند د ډراماتیکو بدلونونو او ننګونو پر مهال پکې انځور شوی و، چې شعرونه، ژباړې، ډرامې، فلمونه، عکاسۍ، مقالې او مستند فلمونه پکې شامل وو. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې فوشت پروژو کې ښځو ونډه درلوده یا د ښځو لخوا اداره کېدې. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور مسکا نجیب نوم هم د پروژو د ګټونکو په لست کې شامل دی. د دې ترڅنګ د پېژندل شوي شاعر سمی حامد، د سندرغاړي ګودر زازي او الهي سرور پروژې هم ګټونکي شوې. یو شمېر افغان فرهنګیان دا ډول حرکتونه د افغانستان د کلتوري بډاینې او هنرمندانو په خیر بولي. وایي په ډېرې کمې بودیجې د ډېرو پروژو ملاتړ شوی چې په خپل ذات کې یوه کامیابي ده. له دې ډلې کیسه لیکوال او کره کتونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه سی پروژې چې تمویل شوې دي او د هنر او فرهنګ مختلف او بیلابیل اړخونه پکې رانغړل شوې دي، دا ډېر ګټور کار دی. له یوې خوا فرهنګیانو ته د نورو کارونو انګیزه ورکوي او له بلې خوا د دوی د فرهنګي تولیداتو تمویل په غاړه اخیستی، نو زه فکر کوم چې دا ډېر مؤثر او ګټور کار دی.
دا هڅې داسې مهال دي چې په افغانستان کې هنرمندان له اقتصادي او هم پر دوی د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو بیلابیلو محدودیتونو له امله په ښه وضعیت کې نه دي. دغه شان هغوی چې جلا وطنۍ کې هم ژوند کوي د بیلابیلو ستونزو لکه په ژبې نه پوهېدل، له ښارونو لرې په کلیو کې استوګنه او نورو له امله یې هنري فعالیتونه اغېزمن شوي دي. خو د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق وایي دوی تمه لري چې را روانو کلونو کې د ورته پروژو په تمویل سره د افغان هنرمندانو له لاسنیوی وکړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزه په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان له کبله د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخه کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګند نه کړي، خو څارونکي وایي چې د برخه کې لا هم ننګونې پر ځای دي. احمد تکل د موضوع ته کتنه کړي.
خلک عموما داسې انګیري چې کله یو ښځه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. عینن لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یو سکه پورته غورځوي. خو یو نوې څېړنه ښایي چې د ښځې عمر هم یو مهم فاکتور دی او دا امکان شته چې یو ښځه ښایي یوازې زامن یا لوڼې وزیږوي. د هاروارد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي: د شخصي تجربه په اساس زه داسې ملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لوڼې یا زامن لري. نو د هغې په وینا دا پوښتنه را برسېره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او که دا پدیده ځینې پټ بیولوژیکي رازونه هم لري. د دې څېړنې له مخې که ټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یا نجلۍ د زیږون تناسب ښایي 50-50 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري که نه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 50,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دوو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډیر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همدارس د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ هم په پام کې ونیول. د دوی څیړنو وښوده چې 28 کلنې او تر هغه د لوړ عمر لرونکو ښځې په سلو کې 43 لدی احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغه ښځو کې چې عمرونه یې 43 یا تر هغه ټیټ وو د فیصدي 43 شو. مېرمن وانګ وای مونږ په خپلو څیړنو کې دا ومندل چې که ښځې په پخه عمر کې هلک وزېږوي نو دا امکان ډېر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او که لور وزېږي نو وروسته به هم لوړې وزېږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو مېرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
اوریدونکو دا د بشریت د هغو راپور پڑھنه و چې بشریت په روسي څوکرونه کې د سرطان پر ضد مبارزه په برخه کې خوراک پرمختګ کړی دی. دا راپور درته په سهارنۍ خبری مجله کې خبرو، البته حتمان دا مجله را سره واوري. کوم راپور مچ پوره دغه په دیاړه و چې یو نوې څېړنه خي چې د ماشوم د زیګون په مسله کې دا پښتنه چې جنسیت به هلک وي کنجلې خای 55 نوي د هاروارد پانتون څېړونکو په خپل روسي څېړنه کې مندل د چې خای د خزه عمر په دې برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو را سره اوسه وړاندې بدرته د کرکټ د شپږیزې لیک پاړه وایو چې په کابل کې نن پایل شو، خو اوس راځو د تچلې تیرې یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو لخوا د ځانوژنو د پیښې ډیر راپورونه خپرېږي. دا چې ارواپوهان په دې اړه څه وایي په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوږ شئ.
د خوست ولایت اوسیدونکی محمد نورجان دی چې وایي د تره زوی عیسا شل ورځې مخکې ځان وواسه. دا یې زیاتوي چې 14 کلن عیسا د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلي اوسیدونکی و، تر څلورم ټولګي یې زده کړې کړې وې او په دې وروستیو کې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچني خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې یې درلودې، خو د عیسا د ځان وژنې لامل لا هم معلوم نه دی.
د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې وځي په تیرونه کې د ځایی کورنۍ رسنیو خبريالانو لخوا تر د ځان وزنې د څلورو پیښو راپورونه خبره سوي. یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدیدو اقتصادي ستونزو د تار کړ چې نږدې ونه مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی خپله کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او ان ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي، خو په خبره هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خو دا یوازې نارینه نه، بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو، کورنۍ تاوتریخوالي، په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو، په بدو کې ورکړې، رواني او کلتوري فشارونو، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د سن وسنو هڅه کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نو می راپور کې خبر سي دا چې اتلس کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکو چې د طالبانو حکومت بندیز لامل لسته کړو راوګرځول سو. د غږ بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل پر انجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سخت بندیزونو او محدودیتونو لامل یې د سن وسنې هڅه کړې و.
امروز خبر شوم چې تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف هم کیشون محرومون شدن، محرولاک شدن.
کله چې زموږ قسمه کې لک تر لګه شل روزن زایونو کورسونه چې زموږ لپاره د تعلیم او استقلی روستي هلوه هغه هم بند شل. نور می پر ذهن سخت زیات فشار راغی. داسې مې فکر کاوه چې قیامت دی. کور ته چې راغلم هیڅ پر ځان نه پوهېدم. سم مې په یاد نه دي خو دولس کا پنځلس دانې ګولۍ چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې خو له بده مرغه هیڅ راباندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پېښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسامۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړې او په خپل هغې اقدام سخته پښېمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15مې د جولای تر 14مې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 12 تر زیاتو نارینه او ښځینه د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو څلور کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتی له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د درویش کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پایشې بوته ورسېدو روسای راپور اخلو. هغه دا چې د افغانستان د کرکټ شپږیز لیگ نن پایل شو. دا د دې سیالیو لسم پړاو دی چې پنځه لوب ډلې پکې برخه لري. زموږ همکار د لوبې په ډګر کې له نندارچیانو او مینوالو سره خبرې کړې دي.
د افغانستان د کورنی کرکټ د تر ټولو سترو سیالیو د لسم پړاو پیل شپږیزا کرکټ لیگ یا سی پی ایل د شنبې په ورځ د جولای په 19 په کابل کې پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ به د راتلونکي اګست په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې نوي لوبغاړو ته په 15 لوبډلو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی. نوموړی وایي د دې سیالیو ټولو لوبې په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې ترسره کیږي او دا چې د ملي لوبډلې ټول مشهور لوبغاړي به پکې برخه اخلي.
هغه لوبغاړي چې په بهر لیګونو کې مصروف او یو شمېر چې کابل ته رسیدلې دي هغه وار د مخه په لومړی ورځ سیالیو کې ګډون لري. یو شمېر به ان شاء الله په همدغه نن او سبا کې راورسیږي او هغه به هم د خپل لوبډلو برخه شي. او باید وایم چې څومره مشهوري سری مشهور لوبغاړي د افغان کرکټ دی هغه ټول په دغه سیالیو کې ګډون کوي. دا ډېری مهمې سیالۍ دي ځکه دغه سیالۍ موږ ته نوي استعدادونه راکوي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرکټ مینوال کولای شي د 500 افغانیو په بدل کې لوبغاړي ته ورشي او د خپل خوخي لوبډلو لوبغاړي تشویق کړي. د کرکټ یو شمېر مینوال چې د سیالیو لیدلو ته لوبغاړي ته ورغلي وایي هڅه کوي د ټولو سیالیو نندارې ته ورشي او یو شیبه په خوخي تیر کړی. خان محمد او ایمل د کرکټ دوه مینوال چې د نن ورځې د سیالیو لیدلو ته لنګ دی ورغلی ازادي راډیو ته ویل.
خان محمد پروان ولایت نراغله بګرام ولسوالۍ ان شاء الله اول خو بند امیر لوبډلې مینوال ما بیا دوم د سپین غر بند امیر لوبه ته ان شاء الله راځو. صدیق قتل او رشید ارمان دي دوه
د کابل کوټ سنگي څخه راغله ما سپین غر زون مینوال زه خاصه د رشید خان مینوال ما نن غلو به کم نشته ان شاء الله راضی به موږ به لوبه ته راځو او خوان به تیر.
د کرکټ یو شمېر افغان څارونکو وایي شپږیزه په افغانستان کې د کرکټ د ځوانو استعدادونو د راپیدا کولو او روزلو په برخه کې مهم لیگ دی چې باید هر کال په منظم او درست ډول ترسره شي. لډلې قسیم هلال ازادي راډیو ته ویل
شپږیزه لیگ یو پر اهمیت لیگ دی او ډېر اهمیت لري د ځوانو لوبغاړو لپاره. لوبغاړو ته دا موقع برابرېږي چې دوی د خپلو نړیوالو ستورو سره یو ځای لوبې ترسره کړي او په هغې لوبو کې د دوی هغه خپله وړتیا لا ښه ثابته کړي. کرکټ بورډ هم همدغه سیالیو کې د لوبغاړو په لټه کې وي، خو ډیر کله داسې کیږي چې لوبغاړي په دغه سیالیو کې وځلیږي او مخکې بیا د تګ لپاره هغوی ته زمینه نه برابرېږي.
دی وایي دغه راز کرکټ بورډ باید د دې سیالیو د خطر سره کېدو لپاره معیاري کارونه ترسره کړي. نوموړي په ځانګړي ډول د پروډکشن برخې ته اشاره کوي او وایي لا هم د سیالیو د نشر په برخه کې ستونزه شته. دغه راز د مینوالو لپاره د ځانګړو ځایونو کمښت چې د هغه په خبره باید پراخه شي. شپږیزه کرکټ لیګ د افغانستان د کورنۍ کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ بلل کیږي. د راشد خان په مشرۍ سپین غر، د رحمان الله ګربز په مشرۍ میسیناک، د ابراهیم زدران په مشرۍ بوست، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د بندي امیر او د عظمت الله عمرزی په مشرۍ امول لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستې. تیر کال د دې سیالیو پایلوب امول لوبډلې ګټلې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پری هیلچ ټول جو رغل سات من بیاست شرح لاسته ول سم ټولګي و ول سم واست دا زون نن یو نوې موضوع شروع کو په دا سفر کې کبه مو مجو تاسی به شمزي حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځنګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کیږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپل زولوژي له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دې په باره کې معلومات راکوي، د دې ځانګړتیاوي، د دې جوړښتونه او د دې اهمیت په چاپیریال کې موږ ته راپیژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شب شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دا کوم جوړښتونه چې دی دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوي باندې هم ځان پوه کړو. زموږ راستاسي درس به د څلور اتیایي مسافې څخه تر نیوې مسافې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنم. دا فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینی چې دی ډیر ساده جوړش لري، مګر ځینی ډیر پیچلي جوړشتونه لري. چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متر پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دا حیوانات چې دی ځینی په اوبو کې ژوند کوي او ځینی په چاپیریال کې هم، مطلب په وچ کې هم ژوند کولای شي او مختلف ډولونه لري. په دې کې رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وایو او ځنګړتیاو باندې هم ځان پوکوم. ځینی چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جوړو چې دی، جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي په لور دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځنګړتیاو وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتینی کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، د دې وجود چې دی نرم او پوستي او د خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګېډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تنازل لري، یعنی دغه د دې ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسي. او دوی چې دی دغه دواړه خزه برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی او دا نازکه غشا چې دی د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو لپاره یا هم د شکار کولو لپاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمونه دوی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي او هغه کوم دی اطراح هم د منتل د لار سکی او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي د دې ځنی کوم ژوند دی موجوده چې دی هغه پښې مثال پښې چې دی په سر کې دي او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطح په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري او همدارنګه د شلو بویولو لمسې لیدلو توازن دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي دغه بوی وکولای شي یعنې دا ټول چې غړي هم پدې کې وجود لري او د بدن خالګای چې د هغه د سیلم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي پکې کې واقع دي وجود لري چې رازو د دوی دولونه چې د غوس خ یو ډول چې صدف دي د هغه کم بهرنۍ جوړښت دي هغه سکلیټ دوی چې د صدف په واسطه پوښل سي وي دي د کم حیوانات چې د صدف چې خپل سکلیټ رنی برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي رازو حلزون چې دی حلزون پیژنو حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی او پاتې دی نیوی اکټوپس اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي دوی یو ډول تور ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کم ښکار چې پر د کیږي هغه څخه ځان وساتي او ورپسې رازو حلزون چې دی حلزون هم د پاستا بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړش کرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پات دوه کوچني نور شکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي نه هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا د غپرازي دوی د هغه څخه ځاناس د کریم ژغوري او دوی چې د اریته ورته جبلري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پکوي چې د هزون ډېری نیوی چې دی هغه لک د واګي یا سلا او بل چې دی د سلاک په نامه سره دیږي چې دا د هزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي ورپسې رازو دوه پلی یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل سوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادیږي او دوی دوه پلی دی رازو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپل عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ سوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسته پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجینس څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي او همدارنګه کچیر د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې دی د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نری کې د دوی څخه د مختلفو شاوند جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي د زو د پاسته بدن او اهمیت وای پاسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوند له لحاظه دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیز آسیایی امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینی نور چې دی ایډن د ایډن د لور له عمله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلې چې د چملغل له جوړې دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتی شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حزون ځینی چې دی هغه زیان رسون کې دی، یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي، لکه حزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځوړلو کې دغه دی، یعنی دوی چې دي نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپیریال اقتصادي پلوه زیانمن کیدلی سي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چینجان فایلم وایو. کلی یا بند لرونکي چینجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادیږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی، یعنی د دې څخه معلومی شي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی په دنده کړي څخه جوړ شوی دي. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چینجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري، او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی، پرته له هغو څخه نور ټوله چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي، او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي، ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیوټیکل په واسطه پوښل شوی او کیوټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجوداتو او چدو څخه مخنیوي کوي، نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی دغه عمله نمجن دي. او د دې هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کوم د بدن اوږ جوړښت کې وجود لري، او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي. همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینې رسیږي، او بیرته زړه ته وینې رسیدل هم دغه رقم سرته رسیږي، یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي، او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکین. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي، دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي، او همدارنګه د دوی کم عمومي خالیګات چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نورو کارونو لپاره ورڅخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې مو په شډه سره سر خلاصوي اوسه، موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدون یا ملاسکا فایلم او پیژندې، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې مو پیژندلې چې کوم ځانګړتیاوې درلودلې. راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس سونه په ځینو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شد دوا سره وکړي. کوم موضوعات چې ولکې خپل مطالعه د نور زیاتول د پاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي. ترڅو د دوی هغه نراتونکو کم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مو دستي سر خلاصيږي، او د دې کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسو خپل ځانو سره نوٹ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده، د پاستا بدنو ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده، حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي، او همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل، او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت درلودي. د دې جوړښت مکمل معلومات بیان کړي او دریمه اخرنی پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي، یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلی د دوه پلی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او صحت مند بیا شرع خلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوست. نن ورځ رسو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو، هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې هغه پیژنو چې په څه ډول سره دې فعالیت سره رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل او کله موږ ویل چې عضلات چې دي هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس راځو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه څخه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپله د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپږم صفحې څخه تر څلور شپږم صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې کچیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځ ته نه راځي. او نیورونونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي، یعنې مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بودی چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي او د دې چې دی د نیورون مرکزی برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د ار ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکاندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکاندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیروت د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروتین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي. او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل بودیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کېږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لېږدي هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لېږدول دي. ورپسې د هغه بعد دویمه برخه چې د جنریټونه وایو جنریټونه چې هغه د دنرونا یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی خپل د ونې په معنا څه دی یعنې د جوړښت کچې موږ متوجه دي شخلو ته ورته جوړښت لري او د دې چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري په هغه شکل سره وجود لري او دنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. دنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې دنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول دوی چې دی د دنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي کوم چې دغه دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې دنډرایټونه دي چې دغه سپایرونه چې دي د دنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي او دغه سپایرونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې دنډرایټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې د هغه ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دې اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دی کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یو اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري مثال خپل ځان کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. هو همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي اکسون کې اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې سوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د دنډرایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونه ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپیریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید او ریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دی هغوی جوړښت کچیر موږ متوجه سو دی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنډرایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې یعنې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی پاسه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورون برېښنایي سیګنالونه د افراد عصبي تارونو له لارې دماغ یم لا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ تمن میش چې حسي نیورونونه دنده چې د هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې لپاره استفاده ورڅخه کیږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا لپاره حساسیت ښکاره کوي، او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځانده سرته رسول، چې دغه کم نیورونونه چې دي د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت دی، اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی، تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه جنریټرونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غده چې کوم مواد تولیدي، هورمونونه تولیدي، هغو کې دي چکی ډېر مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوښ هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی، چې دا د نامس خمالمیږي چې د دې عصبي سیستم د نن حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي، چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لېږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلې لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي، کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال دا پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي، چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخ سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي، چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لېږدونه وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایو. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه تسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي، او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه. دوی چې دی ډېر اصلي اساسي دندې چې سرته رسي، هغه یو خو د ودې انکشاف، سلوک او د نسل ډېرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره راوړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه چې کې ثابت ساتي، او بل اساسي دنده چې ده د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سرته رسولو لپاره د بدن مجبوره کول دي. کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غدو په واسطه، حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چې کې تولیدېږي او خپل هدف حجرې ته ځان رسوي. په هر خلنې برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنۍ پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس څه ته ویل کېږي واضح کړي، او اخرنۍ پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کومه دي.
ستاسو ټول توجه ښه نړی نړی مننه.